اريد انكم سلامونه سلامونه برنامج بخير اغلاست ساعات ده صار لاس بجس في ذات راديو ده ساعات خبرونه موتوري ول صبح جوده په دې خبرونه کې خبري مطالب لرو خبرونه او رپورټونه خبرو په هم دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان او پاکستان امریکا او چین د استازو ترمنځ مذاکرې په دې پایتور رسیدي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې مذاکرې باید ژر تر ژر او مخامخ پیل سي پریکړه وسو چې د دغو خبرو او لیدونو کتنو دوهم غونډه به په کابل کې کیږي د جنوري 13 به دا غونډه وي یعنی د راتلونکو دوشنبه په ورځ خو اول به قسیم سولملته اول به رحمت الله افغان ته مازرت غواړم وخت ورکړ چې د دې ساعت مهم خبر نو وړاندې کړی ورسته بیا د خبرونی د رپورټونو برخه ته ورځو
دا مهمو خبرونو سره ټکی د اسلام آباد د سولې په څلور اړخیز غونډه کې موافقه وشو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو پیل ته باید زمينه برابر شي. یو کناډایي تبه چې په افغانستان کې تختول شوی وو د طالبانو لبن څخه آزاد شوی او امریکا یو ځل بیا پر ایران او سعودي عربستان غږ وکړ چې خپل ستونزې د خبرو لارې حل کړي. بشپړ خبرونه واوري د افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرونی غونډه کې موافقه وشو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره باید زمينه برابر شي. په دې خبرو کې چې د افغانستان او پاکستان سربیره د امریکا او چین استازو هم پکې ګډون درلود د غرض پریکړه وشو چې د خبرو اترو بل پړاو به د رواني جنوري میاشتې په 13 په کابل کې کیږي. فرانس پریس خبری آژانس د طالبانو د سرچینو په حواله ویلي چې د دوی مشران د سولې په اړه په راتلونکو غونډو کې پر خپل ګډون غور او بحث کوي. د جرمنی حکومت له اوتریش سره پر پوله د زیاتو افغانانو د ورتګ مخنیوي پیل کړی. په ځانګړي ډول هغه افغانانو ته لاره نه ورکوي چې د جرمنی په باور د پناه غوښتونکو په شرایطو نه دي برابر. د جرمنی په کولن ښار کې د نوي کال په شپه پر ښځو ډلیزې حملې چې داسې ګمان کیږي چې جرمنی ته ورغلو کډوالو په کې لاس درلود د جرمنی په صدر اعظم انګیلا میرکل او د کډوالو پر وړاندې د هغې پر پرانیستې کړنلارې فشار راوستی. د اتریش چارواکي وایي چې په ډیسمبر کې به هره ورځ د شپېتو کډوالو مخنیوی کید خو د روانې میلادي میاشتې له پیل راهیسې هره ورځ لږ تر لږه 200 کسان جرمني ته له ورتګ څخه منی کیږي. اتریشي چارواکي وایي چې جرمني ښایي د سویډن او ډنمارک تر اغیز لاندې هم راغلی وي چې خپلې پولې ټینګې کړي دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد یوه تابه چې 15 کاله مخکې طالبانو نیولی و خوشې شوی دی. 26 کلن کولن ردرفورد افغانستان ته د سیاحت لپاره تللی و. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر په یو اعلامیه کې ویلي د ردرفورد په خلاصون کې قطر هم همکاري کړې خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. د کاناډایي په غزنی ولایت کې طالبانو د جاسوسۍ په تور نیولی و. او وروستی کورنۍ خبر هم دا چې د سریپول د پهن ریاست وایي په تیر یو کال کې په دې ولایت کې درش پیتو خونځو لپاره نوې ودانۍ جوړه شوې. د سریپول د پهن رئیس عبدالغفور سرپولی ازادي راډیو ته ویل د خونځو د نوې ودانۍ چې 40 زده کوونکي پکې درس وایي د ملي پیوستون د پروګرام او معرف وزارت د 140 میلیونو افغانیو په لګښت جوړ شوې دي. نوموړی وایي هڅه کیږي چې تر نږدې راتلونکي پورې د سریپول ټولې خونځو ودانۍ ولري خو د سریپول ولایتي شورا وایي د خونځو د ودانیو او شمیر په اړه د پوهنې ریاست شمیر دقیق نه دی. د دې ولایتي شورا رئیس اسدالله خرم وایي په کوهستاناتو او یو شمیر نورو ولسوالۍ کې د طالبانو د فعالیت له امله خونځي تړل شوي او ډیری زده کوونکي له زده کړې څخه محروم شوي. دا د افغانستان کورنۍ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو یو ور بیا پر ایران او سعودي عربستان غږ وکړ چې خپل سیاسي لانجې د خبرو لاره حل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربي پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل د امریکا متحده ایالات باور لري چې دواړه لوري باید په دې لانجه د هواري لپاره په بمفهومه مذاکرو کې ګډون وکړي او داسې اغیزمنې لارې پیدا کړي چې پر اساس یې د سوریې د سولې بهیر هم پرمختګ وکړي او پرې نږدي چې د دوی لانجه د سوریې د سولې د خبرو یا په سیمه کې د نورو مهمو پرمختګونو لپاره خنډ شي. په سعودي عربستان کې د یو شیعه عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته قهرجنو خلکو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیک ماموریت حمله وکړه او له دې سره دواړو هیوادونو خپل سیاسي روابط پرې کړل. د ایران ولسمشر وایي د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته به د دې هیواد اقتصاد پراخ شي. حسن روحانی د دوشنبې په ورځ وویل هیله من دی چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به پر ایران د بندیزونو لرې کېدل پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤول هم ویلي چې پر ایران به لګېدلي بندیزونه ډېر ژر لرې شي. ایران او نړیوالې ټولنې په تېره جولای میاشت کې اټومي موافقه وکړه چې له مخې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او نړیوال پر تهران لګول شوي بندیزونه لرې کوي. په بغداد کې پرون وسلوالو پر یو پلورنځي حمله وکړه چې په نتیجه کې لږ تر لږه 18 کسان ووژل سول او 50 نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي چې برید کوونکو لومړی د فروشګاه دروازه په موټر بم چاودنېوال وځوله او بیا داخل ته ننوتل. د عراق امنیتي ځواکونه سیمې ته په رسېدو دا پلورنځی کلا بند کړل، د هوا له لارې یې کمانډو ښکته کړل او پر برید کوونکو یې ځوابي حمله وکړه. د عراقي ځواکونو په عملیاتو کې دوه وسلوال ووژل سول او څلور نور نیول شوي دي. په دې پیښه کې چې په الجدیدیه شیعه میشته سیمه کې وشوه څلور پولیس هم وژل سوي دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. او د ارجنټاین د فوټبال د ملي ټیم غړي د بارسلونا کلب مشهور لوبغاړي لیون میسی د پنځم پرله پسې ځل لپاره د نړیوال فوټبال د سرو زرو توپ ترلاسه کړ. فرانس پریس خبري اژانس وایي لیون میسی د دوشنبې په ورځ د سویس په زوریخ ښار کې د نړۍ د فوټبال غوره لوبغاړی اعلان شو. د فوټبال د نړۍ د جایزو په لړ کې میسی لومړنی لوبغاړی دی چې 15 ځله یې طلایي توپ ګټلی دی. د فوټبال د 2015 کال د جایزو په لړ کې د پورتګال لوبغاړي کریستیانو رونالډو او برازیلی نیمیار دوهم او دریم مقام ګټلی دی. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو ده، ساعت 10 بجې او 8 دقیقې شوې. دا خبرونه مو تر 11 بجو ده. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به واورو چې د افغانستان د سولې مذاکرې د سولې د څرنګوالي په اړه مذاکرې چې په اسلام آباد کې پرون وسوې په دې موافقه پای ته رسیدلې دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو خبرې باید ډیر ژر او مخامخ پیل شي. په اسلام آباد کې په دغو خبرو باندې د افغانستان د چارو څارونکي څه نظر لري؟ په دغه مذاکرو کې د افغانستان د مدني ټولنې یو استازی احمد سیدی و تایید مذاکره پروای
اون چی که ما در قبلا آرزو داشتیم که این نشست با حضور داشت امریکا و چین نتیجه مثبت را به دست میاره، نتیجه را به دست نیاورد. باید انتظار کشید که اجندای یک ماه و دو ماه بعد تعیین میشه، اجندای تفاهمی تعیین میشه، با کی مذاکره میشه. در
خب پرونی غونډه که موافقه وسو چې دغه خبری اتری به دوام پیدا کړی او بل غونډه به د جولای په د جنوري په 13 یعنی د راتلونکو دوشنبه په ورځ وي. په پاکستان کې مولا ژورنالیست او څارونکی احمد رشید سره مرکه کړې ده. دی وایي
right now the Taliban are extremely divided and there is no guarantee that the that this the Taliban are going to be able to heal.
د شغل رشید په وینا Taliban ډیر سره شیندل دي او شاید دوی دا خطر قبول نکړي چې ټول سره راټول سي او د مذاکرې پر میز راغون سي. په دې خبرونه کې مو د سوریه حالاتو ته کتنه کړې ده. د سوریه مدایا شرط چې زرهاو کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ وو د بشري مرستو لومړی کاروان ورسید. ورسپانو ته کتنه به هم که وخت درته خبره کړو او تاندې څنګه پروګرام لرو د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام لرو. د خبرونی اول مطلب مو په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ د پرونیو خبرو په اړه دی. دغه مذاکرې د دې لپاره وسوې چې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل لپاره یوه نقشه رامنځته کړي. دوی پریکړه وکړه چې بله غونډه به یې په کابل کې وي او د جنوري په 13 د راتلونکي دوشنبې په ورځ به ترسره سي. رضوان مراد دغې پرونۍ غونډې ته کتنه لري.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پروسې په لړ کې د امریکا او چین په ګډون د سر وړخیزې غونډې ګډونوالو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې یوې داسې پروسې کې په سملاسي ډول په مخامخ خبرو ټینګار کړی چې مقصد یې د افغانستان د یووالي، خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ساتل وي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان استازو د افغانستان د سولې د ځنډیدلې پروسې د بیرته پیل په اړه یو څلور اړخیزه غونډه وکړه. په دغه غونډه کې د افغان پلوي مشري د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي او د پاکستان لخوا د دې هیواد د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز احمد چودري کوله. همداراز د امریکا او چین د پلوي مشري د افغانستان او پاکستان لپاره د دغو هیوادونو د ځانګړو استازو پر غاړه وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغې غونډې په پای کې د یوې ګډې اعلامې په خپرولو د افغانستان جګړه د ټولې سیمې د بې ثباتۍ لامل بللې، دا یې پر افغانانو یوه بې معنا او تپلې جګړه بللې او د دې جګړې پای ته رسولی ضروري بللې دي. اعلامیه کاږي چې د غونډې ګډونوالو د سولې پروسې په لړ کې په پرتو خنډونو او د هغوی په لرې کولو خبرې وکړې چې په ترڅ کې به د سولې د خبرو لپاره یو مناسب ماحول رامنځته شي. د دغه څلور اړخیزې غونډې ګډونوال په دې سلا شوي چې د افغانستان د سولې پروسې په اړه چې د ایشیا زړه کانفرنس کې په کومو خبرو موافقه شوې وه باید هغه عملي شي. د غونډې ګډونوالو همداراز پرېکړه کړې چې په سیمې او افغانستان کې به د تلپاتې ثبات لپاره د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ جاری ساتي. د یادولو وړ ده چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلېدو په لړ کې دغه څلور اړخیزو کمیټې پرېکړه کړې چې د کمیټې دویمه غونډه به د رواني میاشت په 13 نیټه په کابل کې جوړه شي چې دغه پروسې په تګلاره به خبرې وکړي.
د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله مومند رپورټ مولا پېښور واوري چې د پرونیو مذاکرو په خبری برخه باندې معلومات درکول. رضوان مراد په دې اړه د افغانستان د مدني ټولنې لیوغړي او د افغانستان د سیاسي چارو د یو څارونکي احمد سعیدی او د پاکستان د پېژندل سوي لیکوال احمد رشید سره خبرې کړې دي او په دې اړه یو تحلیلي رپورټ لري چې اوس به یې واورو.
د اسلام آباد په خبرو کې د افغانستان د مدني ټولنې یو پلاوی هم ګډون وکړ. د دې پلاوی غړي احمد سعیدی د پرونی غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په خبرو اترو کې کوم لوی پرمختګ نه دی رامنځته شوی، بلکې یوازې د خبرو پر بل پړاو موافقه وشوه.
ما در قبلا آرزو داشته این نشست با حضور داشت امریکا و چین نتیجه مثبت را به دست میاره، نتیجه را به دست نیاورد. باید انتظار کشید که اجندای یک ماه و دو ماه بعد تعیین میشه، اجندای تفاهمی تعیین میشه، با کی مذاکره میشه، در کجا میشه و چی میکنیم. اون وقت ما انتظار باید بکشیم و فعلا چیزی که نقده به دست ما آمده باشه وجود نداره.
د اسلام آباد د غونډې د افتتاح پر مهال د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویل د افغانستان د سولې د پروسې هدف د داسې شرایطو برابرول دي چې طالبان د ځینو امتیازاتو په بدل کې له تاوتریخوالي لري او خبرو اترو ته اړ کړي. سرتاج عزیز ویل دا بل وخت نه مخکې وي چې اوس د افغانستان د سولې په پروسه کې کومه لویه کامیابي رامنځته شي. اخوا بیا فرانس پریس خبری آژانس د طالبانو د ملا اختر محمد منصور د ډلې د یو غړي په حواله ویلي چې پاکستان له دوی سره په تماس کې دی او د دوی ډله دې ته منتظره ده چې سیال ګروپ یعنی د ملا محمد رسول ډله له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې برخه اخلي او که څنګه. هغه ویلي د طالبانو مشرتابه د سولې په خبرو کې ګډون ته لیواله دی، خو غواړي پوه شي چې بله کومه ډله په راتلونکو خبرو کې ونډه اخلي. د سولې پر پروسې د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو اغیز ته په اشاره سره پاکستانی لیکوال او کارپو احمد رشید وای په څو ډلو د طالبانو ویش د سولې د بهیر مخته خندونه جوړوي. احمد رشید ازادي رادیو ته ویل دی وای همدا شیبه طالبان په زیاته اندازه په څو ډلو ویشل شوی دی. د دې هیڅ ضمانت نشته چې طالبان به خپل منځي اختلافات پرېږدي او د خبرو مېسته وکینی. موږ به وینو چې یو ډله طالبان به د سولې د خبرو ملاتړ کوي، بله او زیاتې ډلې به خای مخالفت وکړي. دا هغه څه دي چې ستونزې جوړوي. خو په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې دا ځل د امریکا او چین فعال ګډون له دې بهر څخه هیله مندي زیاته کړې ده.
په اسلام آباد کې مذاکرې پرون د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرانیسته او د سرتاج عزیز د غونډې ته په د پرانیستنې په وینا کې وویل چې دا ډیره مهمه ده چې طالبان دې ته قانع سي چې دوی د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي، د خبرو میز ته کښېني او له تشدد د لاس اخیستلو باندې غور وکړي. سرتاج عزیز وویل د دې لپاره دا مهمه ده چې مخکې له مخکې له دغو خبرو سره شرایط ونه تړل سي. دا چې د سرتاج عزیز د دې خبرې هدف به څه و چې دی وایي چې د طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره باید مخکې له مخکې شرطونه اعلان نسي. په دې اړه اسمت څاروان د پاکستان له یو خبریال سمیع الله یوسفزي سره مرکه کړې ده. ښاغلی یوسفزی د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
یعنی دا همغه خبره ده چې ډیر وخت نه کیږي چې افغان طالبان حکومت کې شاملېږي یا د تو وخت لپاره راځي. نو مختلف نظریات دي، سمجه زموږ معلومات دي چین او امریکا او پاکستان او یو شمېر هیوادونو چې په دې موضوع باندې سوچ وکړو چې څنګه طالبان کولای شو چې یو سولې طرف ته راولو، او د دې سولې لپاره باید هغوی ته یو تضمین ورکړو، یو څه په حکومت کې یو ونډه ورکړو، یا هر څه چې وي هغه باید څنګه وي. نو دوی چې ډېر سوچ وکړو، دوی د تاجکستان مثال ورکړو چې تاجکستان کې هم د اسلامي نهضت تاجکستان د عبدالله نوري تر مشرۍ لاندې هغې مقاومت کولو، جګړې کولې، خو بالاخره بیا دوی دیس فیصده د حکومت برخه شولو او وروسته بیا انتخاباتو شو. دا بله خبره ده چې انتخاباتو کې بیا اسلامي نهضت وبایللو، خو برخه بیا هم یو هلته یو امن امان راغلی. دوی دغه مثالونو باندې کار کوي، او زما په خیال پاکستان او امریکا او چین هغوی هم په دې پوهېږي چې طالب ته باید یو امتیاز ورکول شي.
د افغانستان د حکومت یوه اساسي غوښتنه همدا ده چې هغه طالبان چې سوله نه کوي، د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي، د هغو خلاف دې پاکستان اقدام وکړي.
نو دا اقدامات ممکن پاکستان یو هدف پورې ومني، خو امریکا او چین او نور هیوادونه په دې پوهېږي چې طالب اوس داسې یو قوت ده چې مکمل ډول لمن وړل ناممکن ده. که پاکستان اقدامات وکړي، که امریکا اقدامات وکړو، او افغان حکومت اقدامات کوي، دوی
یوسف زی صاحب دا مشهوره خبره ده چې هیڅ شریکي جنگ تر هغو پورې چې په بهر کې حمایت نه وي، په بهر کې اډې ونه لري، له بهره تمویل او تجهیز نشي، تر هغو پورې زیات دوام نشي کولای.
خبره زه یو کومه چې هغه ملکونه چې دا فکر کوي چې یعنی دا منو چې طالبان په پاکستان کې شته دي، هلته اوسېږي، هغه ځای نه منظم کېږي، خو امریکا او چین او نور هیوادونه په دې باور نه دي چې دا د افغان مقاومت چې طالب پاکستان نه وشړل شي یعنی نور خطرناک ډول جنگونو د حل لپاره خو غونډې ضروري دي. ضروري نه ده چې دا غونډې د خامخا یو حل منځته راوړي، خو البته زه په دې باور یم که پاکستان یو قوي فشار په طالبانو واچوي، یا هغوی ته وایي چې مذاکراتو ته کښېنه یا راشي، خو طالبان اوس هم په دې سوچ کې دي چې افغان حکومت مطالبه د پاکستان نه دا ده چې افغان طالبان باید لاس وتړل شي، افغان حکومت ته وسپارل شي. زما په خیال تر څو پورې چې طالبان په دغه فکر کې وي، شاید مذاکرات مخکې ولاړ نه شي. که طالبان په دې پوه شي چې واقعا دوی د یو نظام برخه ګرځي، یو څه شرایط چې قابل قبول وي افغان خلکو ته، د افغانستان ملي قانون ته هغه قابل قبول، ممکن په غو سره توافق وشي. زه فکر کوم د افغانستان موجوده ملي قانون، اساسه قانون، شاید 95% طالبان د لپاره قابل قبول وي، او 5% داسې وي چې هغه باندې خبرې کېدای شي او طالبانو سره ور باندې مباحثه کېدای شي. خو به هر حال یعنی مشکل دا ده چې اوس طالبان هم په دې پوهېږي چې افغانستان حکومت مونږ بیا نشو نړولی، افغان حکومت او جامعه نړیواله جامعه په دې پوهېږي چې طالب مقاومت کولای شي. د افغانستان په څیر یو حکومت لپاره یو کمزور مقاومت هم یو افغانستان د ترقی او د راتلونکي لپاره یو تیار باب ده. نور دې عمل هغوی د حد جاری ساتي. ضروري نه ده چې که یو ځل مذاکرات ناکام شي نو بیا د همیشه لپاره بیا مذاکرات نه کیږي، ځکه چې بل لار نشته.
په پاکستان کې مو له خبریال سمیع الله یوسفزی سره زموږ مرکه اورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې پر بهیر خبرو ته ادامه ورکو. په کابل کې نن ورځپاڼو پر دې مسله تبصره کړې دي. اسدالله لودین لنډیز وړاندې کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د اسلام آباد پرونی څلور اړخیز غونډې او له هیواد د ځوانانو تښتې ته ځانګړي کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼه په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د سولې لپاره له څلور اړخیز غونډې هرکلای وشو. په سرمقاله کې راغلي چې افغان حکومت د دغه غونډې نتیجو ته هیله من دی او له هغو طالبانو سره سوله کوي چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن دي. د سرمقاله د لیکوال په باور دا ځل له پاکستان څخه هیله ډیره ده چې تر خپل نفوذ لاندې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د اسلام آباد د پرونی غونډې ګډونوالو په دې ټینګار وکړ چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي، په مطلب کې راغلی چې د دغه غونډې د همغږۍ ټیم به د روانې جدې میاشتې په 28 نیټه په کابل کې دویمه غونډه جوړه کړي. د مطلب لیکوال ویلي چې د غونډې ګډونوالو په یو اخلو په دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې جګړه باید پای ته ورسیږي. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې سرتاج عزیز د پرونی څلور اړخیزې غونډې فضا مسموم کړه. په سرمقاله کې راغلی چې سرتاج عزیز د پرونی غونډې په افتتاحیه وینا کې وویل چې پاکستان پر طالبانو تسلط نه لري او افغان حکومت او طالبان باید د سولې په خبرو کې لمخ کې او پر بل شرایط وازه نه کړي. په سرمقاله کې د نواز شریف وروستیو سرګندونو ته هم اشاره شوې چې ویلي دي سوله او جګړه په یو وخت کې امکان نه لري. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د هیواد له راتلونکي څخه ناهیلي ځوانان هیواد پرېږدي. په سرمقاله کې راغلي وروستیو څېړنو ښودلې چې ډېر ځوانان له بیکارۍ او ناامنیو څخه په تنګ شوي او هڅه کوي چې لویدیځو هیوادونو ته ولاړ شي. د سرمقالې لیکوال ویلي د اندېښنې وړ خبره دا ده چې له هیواده وتونکي یو شمېر کسان هغه ځوانان دي چې تر لسانس او ماسترۍ پورې زده کړې کړي دي. د ورسپانې په باور د دغو ټولو ستونزو حل په دې پورې تړلی چې په هیواد کې سوله راشي او داسې پروژې پکې پلي شي چې ځوانانو ته د کار زمینې برابرې شي.
د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې ورسته د تاندې څنګ پروګرام لرو چې د ځوانانو پر مسایلو ځانګړي بحثونه کوي او د میرمنو پروګرام لرو چې د افغانستان کې د ښځو پر ژوند په مشخصو بحثونو کې تاسو ته د په مشخصو موضوعاتو باندې بحثونه کوي. له کابل په یو بل رپورټ کې اوس لرو چې د اول وار لپاره د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې د یو ایس ایډ د پروموټ پونوم له ښځو سره د مرستې په یو پروګرام کې یو روزنیز څو ورځنۍ دورې پیل کړې وه چې په هغه کې 300 افغاني میرمنې او نجونې په دې باندې پوسوي چې څنګه د اړتیا په وخت کې دوی د بیړنیو مرستو جوګه کېدای سي او څنګه دوی کولای سي چې په بیړنیو حالاتو کې له نورو خلکو سره کومک وکړي. د ازادي راډیو خبريال خان محمد سیند په دې اړه له کابل رپورت لري.
کسه هم افغان مرمنی او نجونه شکایت کوي چې دوی ته په روزنیزو پروګرامونو او تصمیم نیونکو فرصتونو کې لازمه برخه نه ورکول کیږي. د لومړي ځل لپاره د پروموټ له روزنیز پروګرام څخه د دوشنبه په ورځ 300 افغان مرمنی او نجونه فارغ شوې. په دې مناسبت په جوړې غونډه کې د جمهور رئیس اشرف غنی مېرمن رولا غنی له فارغ شوو نجونو او ښځو هیله وکړه چې د یاد پروګرام مواد په ټولنه کې د مثبتو بدلونونو د راوستلو په لاره کې ولګوي.
تلاش نمودای د اعتماد به نفس خیش را تقویت نمایید. شما قوی هستین.
دی وویل تاسو هڅه کړئ چې پر خپل نفس اعتماد قوی کړئ. تاسو پیاوړي یاست او مغز لرئ. کار ځنې واخلئ. تاسو حقوقی بحثونه هم لرل چې د جنسیتی توازن سبب شوی. په تاسو کې ځینې د تشبث لیواله دي، نو په اقتصادي او تجارتی برخه کې د یو فعال غړي په توګه ونډه واخلئ.
اقتصادي تهم فعال داشته باشید.
افغان مرمنو او نجونو ته د پروموټ په نامه روزنیز پروګرام په دې ورستیو کې د امریکا د متحدو ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې په مالی او تخنیکي مرسته پیل شوی دی. مسؤلینو وویل په دغه لنډمهاله روزنیز پروګرام کې د اولیه مرستو، کارموندنې، د ځوانانو د چارو، د ښځو پر وړاندې د خشونت د مخنیوي قوانینو او غوره اخلاقو مهارتونه شامل دي. فارغ شوو ښځو او نجونو وویل چې د دغه روزنیز پروګرام د موادو زده کړو د دوی پر ټولنیزو مهارتونو او کړو وړو مثبت اثر کړی دی. د شریفي اختر شکری په نامه یوې نجلۍ ازادي راډیو ته وویل
ډیر مفید پروګرامونه درلودل چې زیاتره هغه ښځې چې ذهن کې او څه افکار لري دغه نو کړی شي په بهتره توګه باندې استفاده وکړي. بعضې استعدادونه لري چې هغه استعدادونه نه هفته دي او غواړي چې هغه درمیان کې کیږي نورو ښځو ته هم فایده ورسوي. ما دا زده کړل چې زه وکړی شم چې کله خپل مشکل ماته ژوند کې رامخې ته شي او زه هغه مشکل په خپلو خبرو باندې خپل فامیل سره د اجتماع سره حل کړی شم او مشروع لارې نه چې اسلام ویلي دي او د شریعت مطابق.
د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتو پراختیایي ادارې یو ایس ایډ ژمنه کړې چې دغه پروګرام به لا پراخ کړي. مېرمن نظری وویل په پام کې ده چې دغه پروګرام په 15 ولایتونو کې د څه باندې 200 میلیونو ډالرو په لګښت 15 اویا زره ښځې تر پوښښ لاندې راولي. دیو بل لدی جمله څخه به 15,000 خزه چی عمر لا تل سخه تر دیر شو کلونو پوري رسیږي د ځوانو رهبرانو په توګه وروزی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اکثر ولایتونو او لرې پرتو سیمو ښځې او نجونې له ډېرو مدني حقونو څخه بې برخې او له ډول ډول زور زیاتیو سره مخ دي. خلک وایي د دې ستونزې د مخنیوي لارې یوه د قانون حاکمیت او بله پر قانون او ملي او اسلامي ارزښتونو د خلکو او کورنیو پوهول دي.
تاندې څانګې دا پروګرام په همدې خپرونه کې واوري.
دا ازادي رادیو ده. دا ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې د ماښام تر اوو بجو اوري او په اوو بجو باندې بیا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې پیلوي. نو دا ازادي رادیو سره اوسئ. د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواک اداره وایي چې په 2015 میلادي کال کې تر 3 میلیارده او 500 میلیونه افغانۍ زیاته وایي ترلاسه کړي دي. د دې ادارې د ویاند قاسم رحیمی په وینا د ادارې په تیر کال کې د خپل چوکاټ کې د اداري فساد پر ضد هم پراخ مبارزه کړې ده. د ازادي رادیو خبریال صادق رشتنی د دې ادارې له ویاند قاسم رحیمی سره مرکه کړې ده او په پیل کې پښتنه ورڅخه کړې ده چې دا اداره څنګه توانېدلې ده چې په یو کال کې دومره ډېر پیسې راغونډې کړي.
دا عواید څو منبع لري. د عمدترین منبع دا د افغانستان د عبوري پروازونو تکس. د دې منبع موږ تقریبا د مالي تیر کال نږدې 2 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړی وو. د دې نه وروسته دا د افغانستان د مسافرینو نقل د هوایي نقل انتقالاتو لکه څرنګه چې تاسو خبر یاست د تیر کال نه فعالیتونه ډیر شوی ده. د هوایی ترانسپورت کیفیت لوړ شوی ده. دا طبیعي خبره ده چې د نقل انتقالات او د هوایی ترانسپورت کیفیت درولیدل د عواید نه ډیر ښه تاثیرات لري. تیر کال یعنی د 2015 کال مونږ تقریبا 11% عواید به 2013 کال زیاتره وای ترلاسه کړی وو. دا یو د افغانستان د دولت لپاره د افغانستان د خلکو لپاره ډیر یو ښه خبره ده. هاونوردی یو استراتیژیک او اقتصادي اداره ده.
پراتلونکو کې امکان شته چې دا واید نور هم زیات شي.
موږ ډیر امیدوار یاست. تاسو د بجریان یاست چې تیر کال موږ د هوایی د حریم هوایی کنټرول نه د افغانستان دولت نه ترلاسه کړه او موږ دا اوس په خپله افغانستان د افغانستان د ملکي هوایی چلند خپلواک اداره د حریم هوایی نه کنټرول کوي. همداشان ملکي هوایی چلند خپلواک اداره رهبری هیئت ټول هڅې داده چې د بشري قوانه موږ یو ښه متخصص کارکون کې ولرو چې د دې برخ موږ برنامه لرو. همدا اوس د افغانستان لسکون ځوانان د خارج نه ده د هاونوادي په برخه کې تحصیل کوي.
تاسو په خپل خبرو کې د مسلکي کسانو نه موجودیت د بیستون دی په توګه یاد کی ولی لا د ملکی هوایی چلند اداره نه توانیدلې چې مسلکي کسان ولري.
تاسو په جریان سي هاونوردی د ملکی هوایی چلند خپلواک اداره یوازې 2 کال کیږي چې د افغانستان د تشکیلات نه اضافه شوی ده. دا اداره یو ځوان او تازه اداره ده. موږ ډیر امیدوار یاست. 6 کال او د زمان تیریدل موږ کولای شو چې د هاونوردی په برخه کې مسلکي او متخصص کارکونکي درلودل. خو هاونوردی یو داسې کار یو داسې حساس او یو داسې مهم استراتیژیک کار ده چې هر څوک چې په تیوري برخه کې ده هاونوردی ویلی دي 2 تر 3 کاله ونیسي چې دا OJT یا آن د جاب ترینینګ واخلي او بیا نه وروسته ده کولای شي چې د عملی په برخو کې په کار کې شاملې شي. موږ یو شمېر کارکونکي لرو خو طبیعي ده چې دا کارکونکي شفایت نه کوي.
د افغانستان پر هوایی حریم په ورځ کې څومره پروازونه تیریږي او پر هر پرواز څومره مالیه اخیستل کیږي؟
افغانستان یو شاو استراتیژیک جغرافیایي موقعیت لري. موږ زر تر زره 2.5 سوه تر 3 سوه بوري پروازونه لرو. د هر پرواز $500 د افغانستان دولت نه ټکس اخلي. دا ټاک انټرنیشنل ایئر ترانسپورت اویشن یا انجمن ترانسپورت هوایی دا ټاکسونه جمهوری کیږي او د افغانستان د دولت حساب نه دا اضافه کیږي.
په افغانستان کې مو د ملکی هوایی چلند خپلواکي ادارې له ویاند قاسم رحیمی سره د صادق رښتینی مرکه اوریده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالجبار ارمانی عبدالمجیب ارمانی له هلمند لیکلي، حکومت او طالبان باید یو او بل ته له سختو شرایطو ورتیر سي، خو اسلامي شریعت ته باید پام وسي، شریعت ته باید ښه توجه وسي، او څو په دې ډول طالبان هم اطمینان پیدا کړي او سولې ته به حتما حاضر شي. سردار ولی سیرت د هلمند د ناوې ولسوالۍ خلی کې پاکستان افغانستان د سولې د خبرو په نامه مصروف ساتلی او طالبان یې د جنگ لپاره افغانستان ته راستولي دي. او سم پاموکری د دې ساعت مهم خبرونو لنډیز ده.
د افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرونی غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره باید زمینه برابره شي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد یو تبا چې 15 کاله مخکې طالبانو نیولی و خوشې شوی. د جرمني حکومت له اتریش سره پر پوله د زیاتو افغانانو د وتګ مخنیوی پیل کړی. د سریپول د پوهنې ریاست وایي په تیر یو کال کې په دې ولایت کې د 35 ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې شوې. د امریکا متحده ایالاتو یو ور بیا پر ایران او سعودي عربستان غږ وکړ چې خپل سیاسي لانجې د خبرو له لارې حل کړي. د ایران ولسمشر وایي د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته به د دې هیواد اقتصاد پراخ شي. او په بغداد کې پرون وسلوالو پر یو پلورنځي حمله وکړه چې په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل او 500 نور ژوبل دي.
او سموان نړیواله مسله راخلو تر هغه وروسته دوه رپورټونه دوه پروګرامونه لرو. د سوریه مدایا شارته چې د حکومتي ځواکونو او د مخالفو ملیشو ترمنځ په جګړه کې کلابندو او د سویره و چې خلک په لقهته یې التمرسي د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو کاروان ورسید. رضوان مرادی په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
مرستندوی ډلې وای په مزایا خارګوټی کې چې د سوریه د حکومتي ځواکونو او د حکومت ضد وسلوالو مخالفانو کلابند کړي ګڼ شمیر کسان د قحطۍ له امله مړه شوي دي. په مزایا کې چې د اردن پولې ته نږدې پروت د شاوخوا 40,000 کسان ژوند کوي. راپورونه وایي چې د دې خارګوټی اوسیدونکي د ژوندي پاتې کېدو لپاره واښه او کورني حیوانات خوري. د مزایا ګڼ شمیر اوسیدونکي چې خوراکي مواد او دارو درمل نه لري د مرستو ترلاسه کولو لپاره د دې خارګوټی دروازې ته راوتلي وو. مزایا چې له مرکز دمشق څخه یوازې 40 کیلومتره لري پروت دی له څو میاشتو راهیسې د حکومتي ځواکونو او حکومت ضد یاغیانو د جګړو شاهد دی. په همدې حال کې د سره صلیب اداره وایي چې د سوریې دوه نورو شمالي خارګوټو ته هم عاجل مرستې رسوي. دا بشری مرستې د ملګرو ملتونو په ملاتړ او تر څارنې لاندې د سوریه دغو جګړه ځپلو سیمو ته رسیږي. په همدې حال کې بی پولي ډاکټرانو ویلي چې مزایا ښار ته باید دوامدار مرستې ورسیږي. په سوریه کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو یو همغږی کوونکی ویلي دا مهال په مزایا خارګوټي کې زرګونه کسان د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. له ولسمشریزو انتخاباتو څخه مخکې ځوانانو سره ژمنه شوې وه چې یو ځانګړی وزارت به ورته جوړیږي، خو اوس هغه کیسه څنګه شوه او هغه مهال د ځوانانو موینیت څخه ځوانانو څه ګیلې لرلې او اوس څه وایي؟
دغه فارټی نازنین ډېر محدودې کېدای شي هم دا مرکز کې وي.
د ځوانانو په مهینت په اړه باندې مې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې هیڅ اوریدلې نه دي.
خداسي بچسه کاری مختار حسین دلې دلې
دغه فعالیتونه تر یو حده پورې رضایت بخش دي.
او دوستانو په نننې تاندې څنګه کې به د ځوانانو لپاره لزینو داسې پلانونه هم خبر شي چې د ځوانانو ډلې به د والیانو او د دولت کارونه د ځوانو سفیرانو په توګه څاري. زه نورګل شفق یم. ګرو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو مئینیت په افغانستان کې د ځوانانو هغه یوازینه مرجع ده چې د اکثر افغان ځوانانو امیدونه ورپورې تړلې دي او د ځوانانو د ستونزو پر مهال لومړی مخ همدې ادارې ته وراوړي. په تیرو کلونو کې مو چې دغه وزارت په اړه خبرونه درلودې نو زیاتره شکایت کوو همزولو چې دغه مئینیت اکثر کارونه نمایشي او تر مرکز محدود دي. اوس هم اکثر ځوانان په همدې نظر دي.
من غلام شواد ژبې ادبیات پنځی فارغ یم. زه د غزنی یم اصلي. دا موینیت په اکل مو اوریدلی دي. خداسي بچسه کاری مکتر حسین دلی دلی یوازې کار چې موږ د موینیت نه لیدلی هم دغه دی. ځین ځوانان چې کانکور نه بې نتیجه پاتې وي هغه لپاره تخفیف اخیستی او پوستې پانتونو کې نور کارم نه دی لیدلی.
زمانو مشګنده د سلورم خال محصله یم د ځوانانو په موهینت په هړه باندې مې لا تر اوسه په دې سلور خال کې هیڅ اوریدل نه دي. متاسفانه چې زمنګ دولت د ځوانانو لپاره هیڅ هم کار کوي نه ده. د ځوانانو لپاره دولت تدیر پکړ د ځوانانو لپاره د کار زمينه مسائل کړی تر څو پورې چې ځوانانو کوي شي خپل کار وکړي.
زمانم لطفلا دی پارانو لاسخه د دې فارټین از دین ډېر محدودې کېدای شي هم دا مرکز کې وي او پر ولایتونه کې تر کومه هر چیزه خبرم پارانو لاس کې دومره ښه فعالیت نه لري. کوم من چې ډاکټر ساده نو میږي د دې ښه فعالیتونه تر یو حده پورې رضایت بخش دي. موږ تر راضي خو زموږ غوښتنه ده چې د دې فعالیتونه نورم پراخ شي او ځینې نور ولایتونه چې هغه ته د اساسي نه لري ځوانانو ظرفیت لوړ او د ځوانانو اساسي مشکل ده چې د پاتون نه فارغيږي دوی لپاره وظیفه او تشن برکی.
خو ملګرو دې ته په کتو سره چې دغه موینیت نوی موین کمال سادات له نږدې 15 میاشتو راهیسې په خپل کار پیل کړی دی. ښاغلی سادات وایي چې د مرکز په شمول یې ولایتونو او لرو پرتو ولسوالیو ته هم توجه ډیره کړې ده.
که تاسو زما فیسبوک نه ویزیټ وکړئ مونږ د افغانستان اکثرو ولایتونو ته ولاړو ولسوالیو ته ولاړو تر مسقطنه پورې تر تورې تیارې پورې به مونږ د ځوانانو سره په غونډو کې وو. تاسو د کندهار خلکو نه پوښتنه وکړئ د مزار د فاریاب د جوزجان د هرات د بدغیس د پکتیا د خوست د ننګرهار د یو شمیر نورو ولایتونو نه لدې دا ثبوتیږي چې مونږ یوازې په کابل کې نه بلکې ولایتونو ته هم تللي یو. ځوانان یوازې په کابل کې نه بلکې په ولایتونو په ولسوالیو کې دي. دوی هغوی سره مو مخامخ خبرې کړي دي. د دې تر څنګ جناب شفق مونږ په ټولو ولایتونو کې ټولو امیرینو مدیرانو ته هدایت کړی دی او دا مو ترې غوښتي دي چې تاسو باید هلته د ځوانانو ستونزې د ځوانانو غوښتنې د ځوانانو پیشنهادات او نیوکې راجمع او د هغې مطابق کار وکړي.
همزولو په فرهنګي او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکاره اغلی ملالۍ شینواری هم د ځوانانو اړوند په خوانیو ادارو څخه شکایت کوي او وایي هغه څه چې لازمه و ځوانانو ته کار نه دی کړی. خو اغلی زیاتوي چې نوی حکومت د ځوانانو لپاره د پام وړ کارونه په پلان کې لري.
غواړو چې ځوان په خپله موږ ته ووایي چې څه غواړي او موږ هم یوازې دا نه یي چې د ځوان مشکل ده چې کار نه لري. موږ د ځوان لپاره د ډېرې اوږدې راتلونکي فکر لرو او ډېره پانګونه باید په ځوان وشي. د ځوان نامېش استفاده شوی ولې بیرته ځوان ته څه نه دي ورکول شوي لکه الی رایه ورکړی چې فلانه باید کامیاب شي او د ملاتیر دی همدا شعارونه ورکول شوي دي ولې په عمل کې بیا ځوان ته هغه اهمیت نه دی ورکول شوی. دا زه در سره منم. ګوري چې هغه شخص چې مقام ته ورسید بیا ځوان ته اصلا توجه نه کوي. ځي ملک سره مشوره کیږي د ځوان سره مشوره نه کیږي. باید یو ډول تعادل د ځوان او د زوړ په منځ کې رامنځته شي. دا سینه چې بیخي ځوان ته ډیر اهمیت ورکړ شي زوړ ظاهر شي او داسې هم نه چې یوازې مشران خپل تصمیمونه ونیسي ځوانان تماشا وکړي.
ښاغلی سادات وایي دوستانو چې د نشه یي توکو د کارولو د زیان او بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د ځوانانو د تیښتې د ضررونو په اړه یې د افغانو ځوانانو د عامه پوهاوي د لوړاوي لپاره هم ګڼ تبلیغاتي او ورزشي پروګرامونه پیل کړي دي. د ده په وینا د ځوانانو معینیت د اړوند ادارو په همکارۍ پر یوې ملي پالیسۍ کار کړی دی چې د پالیسۍ په تطبیق سره به ځوانانو ته د تعلیم، روغتیا، ورزش، کارموندنې او په دولت کې د ونډې زمینه مساعده شي.
دا پنځه کلن استراتیجی ځوانانو ته د تعلیم په برخه کې، د روغتیا په برخه کې، د کارموندنې په برخه کې، همدا شان حکومتي ادارو په برخه کې د ټول اړخونه په کې ځای شوي دي. مونږ به اړوند ادارې ته وردروم او هغوی ته به وایو چې دا زموږ پالیسي ده د ځوانانو او دا زموږ استراتیجي ده، مونږ په دې لار روان یو. په دې اړخ کې ستاسو اړوند اداره څه کولی شي او باید دا راسره وکړي، یا نړیوالې کومې ادارې دي هغه په کومو برخو کې کار کوي، یا یونیسف ته خپله دنده ورسپرو د ماشومانو او تنکیو ځوانانو په برخه کې، یونیفپی ته، یو این وومن ته چې هغه د ځوانو مېرمنو دپاره کار کوي، یو این ولنټیر یا یو این رضاکاره اداره چې ده هغه په ځان ته اداره کې. کله چې د هر څه موږ برابر کړل نو په هغې وخت کې به زموږ اداره بشپړه شوې وي او ډېر څه به شوي وي.
ښاغلی سادات وایي دوستانو چې د ځوانانو له همکارۍ پرته په ټولنه کې د مثبت بدلون راوستل مشکل دي، نو ځکه دې ځوانان د خپل حق د غوښتلو تر څنګ په مشکلاتو کې د خپل هیواد لمن نه پرېږدي او همت دې له لاسه نه ورکوي.
السلام علیکم ژانیو، زه ډاکټر کمال صداتی هم د ځوانانو چارو معین یم. ځوانانو که تاسو خپل ژوند کې په خپل تغییر راوستو نو تل به بریالی وای. هڅه وکړئ چې خپل مو خپل ژوند کې تغییر راشي. او تاسو تاندې څنګه اوره
دوستانو، د تیرو ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال له انتخابیدونکو ولسمشره د اکثره ځوانانو غوښتنه دا وه چې باید د ځوانانو لپاره یو ځانګړی وزارت جوړ شي، چې د ځینو کاندیدانو لخوا د ځوانانو دې غوښتنې ته لبیک هم ویل شوی و. او د هیواد په ځینو ولایتونو کې له ملي یووالي حکومت څخه ځوانانو د دې غوښتنې د عملي کولو هیله د لاریونونو په ترڅ کې هم کړې ده. خو اوس د دې حکومت چارواکي څه ځواب وایي په دې اړه وروسته د اغلې ملالۍ شینواري نظر اورو. خو راځئ لومړی نو ځوانانو ته غوښ شو چې دوی د ځوانانو لپاره د یو ځانګړي وزارت د جوړېدو په اړه څه نظر لري.
یوه مسله دلته ده که محنت هم وي باید ښه خدمت وکړي. وزارت مینه فرق نه لري که وزارت ته مرتقا وکړي، که فساد وي بیا هم هېڅ ترلاسه نه کړي، هسې بودیجه ځي.
د ځینو کاندیدانو په پلیټفارمو کې دا دغه اوسي ځوانانو دپاره مستقل وزارتونه به جوړ کړي، وزارت به جوړ کړي. مګر ښه دی که وشي دا کار، یو ښه ګام دی ځکه سین اوس دا یو معینیت دی د وزارت په چوکاټ کې، دا مستقل بودجوي واحد نه دی. که چیرې دا یو مستقل واحد شي، وزارت ته تبدیل شي، دا به ځانګړې بودجه ولري او ځوانانو دپاره ځانګړي پروګرامونه به ولري، همدومره به امکانات ډېر وي.
زما نوم فاریه ده، د محصل یم، د تعلیم تربیه په پانتون کې. زه فکر کوم چې وزارت او ریاست دومره مهم نه ده، مهم کارکا دی چې هغوی څومره کار وکړي. دې مهم دی چې موږ باید یو کوچنی ریاست هم ولرو خو څه کار ښه وکړي، هغه ډېر مهم دی.
په فرهنګي او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواري هم په دې نظر د دوستانو چې حل لار د ادارو ډېرېدل نه، بلکې د کار او د اغیزمنو فعالیتونو ډېرېدل دي.
مونږ ځینې طرحې لرلې رئیس صاحب دولت ته چې باید د ځوانانو دپاره ځانګړې توجه وشي. یوازې به فکر نه کړو چې د حل لاره همدا ده چې ادارې ډېرې کړو، خو د حل لاره دا ده زما په نظر چې کار ډېر کړو، که هغه مثلا د معینیت په سطح وي، که هغه د یو حتی د مشاوریت په سطح اوسي. زما په نظر زموږ مقصد کار دی. ولسمشر فعلاً د نوې ادارې په جوړېدو باندې کوم تصمیم نه لري، خو کېدای شي که چېرته زموږ چارې ورته داسې ښکاره شوې چې باید نورې هم وغځول شي، نو فکر کړم چې بیا به شاید د سره په فکر وکاندي. خو تر فعلاً کله چې ځوانان هم ورته ورغله، هغه لویه غونډه وه، نو هغوی ته هم وویل چې ما ډېر زیات ځوانان مقرر کړي دي چې ستاسو دپاره چارې ترسره کاندي. دا د اداري امور چې په د چارو اداره ده، د رئیس جمهور خاصه اداره ده، په دې کې تاسو وګورئ، تاسو به زوړ ون پیدا نه کړئ.
اغلی ملالی همداراز د ولایتونو په کچه د ځوانانو د سلسلهوار کانفرنسونو یادونه کوي. ملګرو چې لمنځه به داسې رضاکاره ځوانان د سفیرانو په توګه ټاکل کیږي چې د خپل ولایتونو د والیانو او د دولت چارې وڅاري او ولسمشر سره یې شریکی کړي.
موږ پلان لرو چې د زون په سطح ځینې کانفرنسونه ولرو. دا به یوه سلسله ای نه یو وړوکی پروګرام لړۍ به یې چې موږ به وکړی شو چې د افغانستان د مختلفو سیمو ځوانان راولو، د ولسمشر سره یې کینو، د وزیرانو سره یې کینو، د دوی ترمنځ به موږ کوشش وکړو چې یو نتورک رامنځته کړو. د یو لوی مقصد دپاره به همیش د دوی ترمنځ اړیکې موجودې اوسي. موږ هم یو طرحه رئیس جمهور ته لرله، او خصوصا موږ زما د خوانه دا طرحه ورته وړاندې شوه چې موږ په ولایتونو کې د والی په خوا کې د ځوانانو مشاوریتونه یا هغه یعنی ولنتیر یا په یو حساب داوطلبانه چې ځوانان بدون د معاش نه د خپل هیواد د پاره ځینې کارونه باید ترسره کړي.
خصوصا کار به دا وي چې د هر ولایت کې داسې د ځوانانو یو ډله واوسي چې د والی کارونه وڅاري.
بالکل، همدغه کنفرانسونه نه بلاخره موږ همداسې یو شی جوړو چې موږ خپل سفیران ولرو، ځوانان خپل سفیران ولري په ولایتونو کې، او کله چې دوی کومې ستونزې ګوري بیرته د مرکز ته په ډیره اسانۍ را انتقال کړی شي. یو څوک چې د دوی ستونزو د یاد دوی د مشکلاتو لپاره یو پول جوړ کړ د ولسمشر پوری چې ولسمشر بیا د دوی غږ په اسانۍ سره واوري.
په پای کې دوستانو د لیکوال او ژورنالیست عاشق الله یعقوب خبري اورو چې وای ځوانان د چا په تمه نه خوري، بلکې خپل د خپل حالت د خوالي لپاره مټي راونغاړي. د همداراز د ځوانانو لپاره دولتي چارواکیو ته پیغام هم لري.
د موږ ځینې ځوانان فقط یوازې په د پیشن پسې ګرځي، یوازې په ورانکاري پسې ځینې بیا په دې فکر دي چې یو بل څوک د راسي د دای د لاسونه چې بیا د دته یو شی په لاس ورکې نه داسې نه ده. خپل باید زحمت وباسي، ولو که کاغذ وړکی کار وي خو باید خپله یې وکړي. دولت ته مې غوښتنه یا پیغام دا ده چې که غواړي چې دلته دغه درانه پیټی چې ورته پاتې ده په میراث، فساد ورته پاتې ده، نامنۍ ورته پاتې دي، ډېرې نور اقتصادي ستونزې ورته پاتې دي، که غواړي چې په دغو ستونزو باندې برلاسی شي او زر برلاسی شي نو بیا دې په ځوانانو باندې پانګونه وکړي. د ځوان له ځواک نه دې د سولې په ټینګښت کې کار واخلي، د ځوان له ځواک نه دی په بیا رغونه کې کار واخلي، د ځوان له ځواک نه دی د فساد په لمنځه وړلو کې کار واخلي. ځوانانو ته دې په کور دننه او بهر کې د کار او تحصیل زمینه مساعده کړي، دوی ته د داسې چاپېریال رامنځته کړي چې دوی خپلې وړتیاوې پکې وځلولی شي.
همزولو نننې تاندې څنګه به د محمد اکبر خادم په دې بیتونو پای ته ورسو چې وایي چا چې خپل قدر په خپل وکړ ګله، ستاره د هغه قوم په اوروج شوله. خدای هم نه بدلوي حال د هغه قوم څوک چې نه بدلوي خپل حالت په خپله. بریالي اوسئ.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
نړی درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ په دې هیله چیرو غو جوړ وسئ. پیل کوو د نن ورځې په پرونه. روانه خبرونه مو په حامله میرمنو کې لوړ فشار او د حمل په دوران کې د مور لخوا د تیګو او خاورو خوړلو ته ځانګړې شوې. په حامله میرمنو کې لوړ فشار څنګه پیدا کیږي، د تداوی لارې چارې څه دي، او ولې ځینې خلک دا مرض په دودیز ډول تداوی کوي؟ زه مسوده نیازی یم.
موسیقی
قدرمنو اوریدونکو حاملگی د مور او ماشوم لپاره یو حساس پړاو دی چې په خ ډول باید تری ساتنه او پالنه وشي. د حمل په جریان کې د ځینو میرمنو فشار لوړیږي چې مور او ماشوم ته یو لړ ستونزې پیدا کوي. دا ډول فشار کله کله دومره خطرناک وي چې په مور عصبي حملې هم راځي. خو په ځینو کورنیو کې خلک دا ډول ناروغان په دودیز ډول تداوي کوي او د پیریانو نوم پرېږدي. حامله مور تاویزګر ته وړي او تاویزګر هم د لختو او نورو شیانو گزارونه پرې کوي چې پیریان ترې وباسي. خو پوښتنه دا ده چې دا ډول کارونه د دې مرض دوا کیدای شي او که ستونزې لا ډېروي. غزنی اوسیدونکو زیبا د خپل گاونډي کی سره تکوي چې د حمل په جریان کې حمله پرې راتله. خبرې بل ډول وي او کورنۍ هم د دې پر ځای چې ډاکټر ته یوسی په کوټه کې اچولې و چې پیریانو نیولې.
سمسایګانو کې وخزه وه چې بیچاره اول وړي کور کې سمشره خزه نه درلوده. فشار یې جګ و، پړسېدلې وه، لاسونه او پښې پړسېدلې. د عمل په وخت کې و، په دردو کې، د ولادت په وخت کې. بیا یې ارګان وویل د پیریان دي، بویې نه تله ډاکټر ته. بیا ملا ته یې بوتله، تویزونه یې ورته راوړل او بعضې څکتونه او شویستونه او خوردې خاورې ورته په اوښو کې اچولې چې دا وخوري. د هغې بیا ازیان ویل پرته خبرې کولې چې داسې یعنې بیاګانه کنټروله وتلې. خبرې په خپله اراده نه وه، خبرې چې هر شی له خولې وتل هغه خبرې به یې کولې. ټول ترې ووتل له کوره. دا یې تناب کوټه کې قید کړله چې دا پیریان دي، یعنې موږ ته به راشي د پیریان. سهار ته دا ښځه مړه وه بچا، له ولادته مخکې مړه شوه. له ولادت ماشوم یم ناس کې ځان سره یې وی وهلې وه بچاره. تکه شنه وه، مړه شین وه، ټول وجود یې تک شین وه.
اغلی زیبا زیاتوی ما په خپل سترګو لیدلې. هغه میرمن چې دا ډول تکلیف لري د کورنۍ لخوا ډاکټر ته نه بیول کیږي، بلکې په کور یا نورو ځایونو کې تداوي کیږي. دا د سترګو لیدلې حال راته وایي.
ما په خپل لیدلې دي، ما مشره خور وه، خاطي وېسته په خط کې دا څومره ولا بیچاره د خټې خشتې کړلې دي، په ګردو باندې کې کېښودلې دي، په جګر باندې، په دې ځای باندې ورته د خټې کېښودې، په چاقو باندې به دا پرې پرې کولې چې موږ دا تورای وسته باندې تدوی کوو. دا تورای مایده کیږي په لختیم وهی، په لختیم وهی. هغه مریض چې بیهوشه یي، فشار یې ډېر جګي، بیهوشه یې، لاله وتلی، هغه په لختم وهی. وایي دا دم کړي لختې دي، موږ یې وهو، د پیریان دي، موږ یې باس وهي. ته هغه اندازې وهي چې دا اوه دانې لختې ورته ایښي یا دولس دانې لختې ورته ایښي، هغه لختې ټوټه ټوټه شي. بیا نو دا مریض بیا یې کور ته کور کې پروت وي. نو که جوړ شو جوړ شو، که جوړ نه شو مري.
د کابل اوسیدونکو زرمینا د خپلې خاله کی سره تکوي چې د جګ فشار لامل یې ماشومان نه پاتې کیږي او دا چې په کوم ډول یې تداوي شوی و دا زیاتوي.
خاله مې لوګر ته بوله و، ملاته ملاته چې بوله و، همداسې سر باندې ورته لور ایښی و. خدا د اعصابو راګې پرې نږدې داسې زخم غوندې و، نږدې پرې شکولی و، په موښته پرې پاک خوش کولې و. راووتله، دومره راړه شوې وه، جړلې بیرون. همدغسې د دې کور ته چې راغللو ډېره پخاره وه. هغه مشکل درلودو چې دا فشار جیګو فشکارۍ لاندې نه پاتې کیږي، نه هم میاشتې دا پوره شي مړ پیدا کیږي اولادې. ډاکټر ویل د جیګ فشار هغه ده نه.
مرخیل کلینیک کې ډاکټر فریده مرخیل وایي په حامله میرمنو کې لوړ فشار د سن موضوع ده. هغه میرمن چې مخکې له 13 کلنۍ او وروسته له 15 کلنۍ حمل اخلي دا ډول فشار ورته پیدا کیږي.
د دې فشار اصلي علت اول د سن موضوع ده، چې مخکې له 13 کلو او پس له 15 کلو 15 کلو چې مور حمل اخلي دغه جګ فشار نو دې ته پیدا کیږي. اول رو بسو په مخکې له 13 کلو میرمنو ته، هغه میندې چې مخکې له 13 کلو نه واده کوي، هغه دوی اکثرا جګ فشار په زمان د حمل کې پیدا کوي. دا جګ فشار په څلورمه میاشت حمل پیدا کیږي او کرا کرا په همدغه شکل باندې امکان لري تر ومې اتمه میاشت پورې ورسیږي. هغه میندې چې پس له 15 کلو نه دوی حمل کیږي، دوی هک هم د فشار لوړیږي. عین لکه شکل د ځوانۍ طریقې چې هماغه سې یو پیغله پیسه په 13 کلنۍ باندې د فشار پیدا کوي، دا میندې هم پس له 15 کلنۍ د فشار پیدا کوي.
اغلی فریده وایي د لوړ فشار نښې دا دي چې د مور پښې او لاسونه کږیږي او که ډاکټر ته مراجعه وکړي د ښه کېدو امکان شته.
د دې اراس سره قم نسې د مور لاس په کې کېږي خپل جبه جوي او لخلونه ویني او لاړې د قاف په شکل باندې سر کوي سترګې د مور کېږي رویت مخشیږي په صلات شي نه ویني سترګې باندې تیار راځي او امکان لري چې کومور مړه نسی امکان لري چې مور رانده سي کله حالتونه مثلا د ډاکټر ته مراجعه وکي امکان لري تداوی سي اولین حالت د لاسه ډاکټر کوشش کوي چې په هر سن کې ماشوم وي د مور نه لري کې د ماشوم ولاو کې د ماشوم د شپږم میاشتې وي کې د وو میاشتې وي په حالت کې چې مور د حمله د اختلاجی پیدا کی منګه هغه ته په نامه د اکلمسیا وایو یعنی حالت د سه اول فشار چګدا ورپسې دغه سه حمله د اختلاجی ور باندې راځي
د ډاکټر فریدی په وینا ډیره د سیمریزان دوی ترازی چې فشار لوړ وي او کورنۍ ته ډاکټر پر ځای ملا طبيعي
اغه خلک چې په هیغه خاتمان خپل مریض ډاکټر ته ورولي او هغه چې نه پیږي مریض اکثرا ملا او د خلک ته ورولي دا وقات ډیر زیات دي متاسفانه په کابل ته دا وقات ډیر راغلي دي له ولایتونو حتی د منګو تاسو نږدې منطقه سروبي ده لږه منطقه نه راغلي هم دا سیمه مریضان ملا هغوم را د مریض وهلې وي چې ټوله شای لاسونه ټول شنش نه وي په لارګي وهلې وي په اته پتیګو وهلې وي چې زپریان نه باسه ما اته بده وخته پیش کولې وي ستوري کړه حالت نه دا ووزی درال چې مریض په حالت کې بر علاوه چې دی په دې حالت کې ماشوم هم په نس کې مرز مرسوي د اثر د ضربې نه خپل مامور اتا کوم حالت تللی ډيري وخت پس کوم نه اس مور نه راوتلی او کله کوم نه راووزی هم مور بیا ړنده بوه یا شوري حالت هیڅ کنه و
ترنو اوریدونکو تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لازادي رادیو ناوړی یو بل اساسی ستونزه چې ډیرای حامله میرمنې ورسره مخ دي دا ده چې میرمنې د حمل په وخت تیږي خاوره ګلیسر شوی خامې ورجی او دې ته ورته نور شیان خوري لومړی به د دوو میرمنو خبرې باورو چې ولې دا شیان خوري او کومې ستونزې ورته پیدا کړي
سما شم فنس وا غته خاور ته بم زړه کیده دا تابونو ته بم زړه کیده لوټ به ما خوړلې دا خاور پی به را باندې خلا کیده زړه به مران ران کیده سیو به خوړې بیا به خاص مور سره سما شم پیدا سم بیا پس ته زړه نور صبر سورو کیده سکړې زه خو نه پیدا نه موس لاله لګ ګورتو مرز لا کیده سما تاثیر سیتی کې به خوړلې
ما اندرور و ماشوم بچه پنسو دو دستی تیگه بخوری خواب را بخوری با اوز غریبه دستی دو گردو پا تکلیف اخته دا داکیگی سی دماغی تاثیری نو ایس پا منگ بارتال دا مخرا نخستر تاکی نی بلتا چلو کم زده میور تاکیگی تاکات می نکیگی لکا عمل غنده آقا تیگه شکل نی تیگه بخوری سون پا کور که پسی آخیش دلائز نکی دل بیا با پتا بخوری اوز دا مشکلات سر مخامخت غریب
ډاکټر فریده وایي هغه میرمن چې دا ډول شیان خوري کلسیم او اوسپنه کموي او د دې ډول شیان خوړل یو لړ ستونزې هم پیدا کوي
یو ډیره معموله او جالبه عملګی چې موږ په افغانستان کې لرو هم دا عادت یې مایندې وچې وریجې ګلسر شوي چې موږ ورته تاسو ورته وایو او خاوره دا ډیر زیات خوري ډاکټر ته هم مراجعه نه کوي چې زه ولې داسې یو حالت لرم په یو وخت کې ډاکټر ته مراجعه کوي سی یې نه هم میاستوي به هغه وخت ته وایي چې زه دغه شیان خورم په دې حالتو کې اصلا دوی کمبود د آهن او کلسیم لري خاوره یا ګلسر شو یا خامې وریجې خو په وجود کې نه جذبېږي هغه راځي جګر ته جګر بیچاره هم نسته سپېکړه زی تشو ته یا گردو ته گردی هم توانای نه لسی هغه تصفیه کا چون هغه خام مواد دی دغه خاطر امکان لري سپه گردو کې رسوب وکا پس تیګی دی گردو امکان لري سی خپل التهابات دی گردو او ډیر شدید درد په مثانه کې حتی مور وخت تشنه ته سیزی امکان لري سپه ادرار کې وینه هم پیدا سی
ترنو اوریدونکو موږ ټول ته خای چې له حامله مور نه په خډول ساتنه وکړو وخت په وخت ډاکټر ته بوزو خ خوراک ورکړو چې مور او ماشوم دواړه ښه صحت ولري د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا که غواړی موږ ته لیکونه راوستوي د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې سوارلس یو ویا هرات کې سلویخت مزار شریف کې نولس جلال آباد کی سلور په خوست او کندوز کې یو تربیا خوشاله وسی
رنگین رخسار مخلق المر لرینا زمان کار رنگین رخسار مخلق المر لرینا اور مامس کن بزڑا حسن کل نظر لرینا اور مامس کن بزڑا حسن کل نظر لرینا زمان کار رنگین رخسار مخلق المر لرینا
چھات واڑ